افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی د خبرونه تر 11 بجو ده. السلام علیکم. په راپورونه کې اوري چې په غزنی ولایت کې د امریکا او پولند د پی آر ټی مسولیت پای ته ورسید. د مصر وضعیت هم څیړو. نړیوالو رسپونه ته هم کتنه کوو. نن یکشنبه ده، د زمري 28 د اگست 13. پیل له خبرونو کوو له ناجیې صفی څخه. اوري
د کابل په شمال کې د کابل پروان پر لوی لاره نن سهار 14 وشوه. د پاکستان د کورنۍ او چارو پخوانی وزیر هیله څرګنده کړې چې پاکستان ته به د افغان ولسمشر سفر ښه نتایج ولري. او د نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په مصر کې د زیاتېدونکو ناکراریو په اړه خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنۍ او چارو پخوانی وزیر او قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپا او هیله څرګنده کړې چې پاکستان ته به د ولسمشر حمید کرزي راتلونکی سفر بریالی او د دواړو هیوادونو لپاره به ښه نتایج ولري. نوموړي پرون په کابل کې له ولسمشر حمید کرزي سره وکتل. د ولسمشر د ویاندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو لورو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دوه اړخیزو اړیکو او د ګډو امنیتي ګواښونو پر ضد پر همکاري خبرې وکړي. په غزنی کې د امریکا او پولند هیوادونو د ولایتي بیارغونې ډلې ماموریت پای ته ورسید او تیره ورځ د بیارغونې برخه وتړل شوه. په کابل کې د امریکا د سفر چارواکي وایي له دې وروسته به خپلو مرستو ته د اړوندو وزارتونو له لارې دوام ورکړي. د غزنی والي موسی خان اکبرزاده وایي چې د ایساف یوې ملکي مسؤلې ورسره د لیدنې پر مهال ویلي چې د بیارغونې په برخه کې په غزنی کې ماموریت پای ته رسیدلی، خو مرستې به د افغان دولت لاری دوام وکړي. د میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت په جلریز او جغتو ولسوالیو کې په تازه عملیاتو کې 12 تنه وسلوال نیول شوي، 4 وژل شوي او 2 تنه ټپیان دي. د میدان وردګو د ولی ویان اتوله خوګیانی وایي چې د عملیات رشپه د ملي اردو د کمانډو ځواکونو کړي. نوموړي وویل چې ټپي شوي وسلوال پاکستانیان دي. بلخوا د کابل په شمال کې د کابل پروان پر لوی لار د نن سهار 14 وشوه. د شکردري ولسوال عبدالغیاس پتنګ ازادي یوته د 14 نه تایید کړه، خو وویل چې دمګړې د تلفاتو په اړه معلومات نه لري. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنۍ اسعارو سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ 50 افغانۍ سلويخت پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 8 افغانۍ، یو سعودي ریال 16 افغانۍ 95 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلدارې 550 افغانۍ. د پاکستان یوې محکمې هغه ملا له تورونو پاک کړی چې ویل کېږي یوې سوي نجلۍ په دروغو مقدساتو ته په سپکاوي تورنه کړې وه. خالد جدون چشتي د ریم شاه مسیح په نوم نجلۍ تورنه کړې وه چې د قرآن پاک پاڼې سوځولې دي. ریم شاه د تیر کال په اګست میاشت کې ونیول شوه او درې اونۍ یې په زندان کې تیرې کړې. پر چشتي تور و چې په ناقانونه توګه یې د توطیې په ډول د قرآن پاک پاڼې په هغه بکس کې ښې وې چې تورنې عیسوي نجلۍ ونیول شوه. تورن نجلۍ په ذهني لحاظ معذوره بلل شوې ده. ایران د یورانیمو د غنی کولو لپاره 13,000 سنټرفیوژونه لګولې دي. دغه اعلان پرون د هیواد اټومي انرژۍ د ادارې د لری کیدونکو مشر فریدون عباس دوانی لخوا وشو. اسنا خبری اژانس یې په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي ایران 13,000 پخوانی د نوي نسل آی آر یو ډول سنټرفیوژونه لري چې له دې جملې 10,000 یې فعال دي او 1,000 نور یې دې ته تیار دي چې فعالیت پیل کړي. او دغه فعالیت به ایران ته دا توان ورکړي چې د آی آر یو ډول ماشینونو په پرتله یورانیم 100 برابره په چټکۍ سره غنی کړي. امریکا او متحده ایالات ویره لري چې ایران هڅه کوي اټومي وسلې تولید کړي، خو تهران وایي اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په مصر کې د زیاتېدونکو ناکراریو په اړه خبرداری ورکړ. په هغې لمحې کې چې د ویان لخوا خپره شوې، بان کی مون په مصر کې له تاوتریخوالو د ډکو اعتراضونو د پای ته رسېدو او د دغو اعتراضونو د غلي کولو لپاره یې په پراخه پیمانه د ځواک د کارونې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې پرون د مصر امنیتي ځواکونو د مرکز قاهرې یو جومات د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي له اسلام پاله پلویانو تصفیه کړ. دا اقدام د وسلوالو د ډزو په ګډون تر یو کړکېچ وروسته وشو. لکه چې د چهارشنبه په ورځ امنیتي ځواکونو د قاهرې له دوو کمپونو د مرستې پلویان لرې کړل، په ټول مصر کې د اعتراضونو او شخړو په نتیجه کې تر 250 زیات کسان وژل شوي. اخوان المسلمین ګوند چې مرسي یو والی رتبه مشر دی، ژمنه کړې چې خپل ورځنیو اعتراضونو ته به دوام ورکوي. د مصر حکومت وایي پر دې غور کوي چې له قانوني لارو اخوان المسلمین ګوند منحل کړي. راپورونه وایي چې د لیبیا په ختیځ ښار بنغازي کې د مصر قونسلګرۍ مخې ته وړه چاودنه شوې ده. عیني شاهدان ویلي د شنبې د ورځې د چاودنې یو مصري ساتونکی ټپي کړی. چاودنه د هغه بم د چاودنې په نتیجه کې وشوه چې په یو لاسي بکس کې ایښودل شوی و. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې دننه په مصر کې امنیتي ځواکونه د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د ملاتړو د اعتراضونو د خورولو لپاره د هغوی په ځپلو بوختي. او د سوریه د هومس ښار په لویدیځ کې د تلاشۍ پر یوې پوستې د وسلوالو کسانو په برید کې د ملکیانو په ګډون یولس کسان وژل شوي دي. دا برید د شنبې په ورځ وختي د عیسویانو دوو کلیو ته نږدې شوی. د سوریه دولتي رسنیو دا برید یوه ډله ییزه وژنه بللې ده او وایي په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د سوریه د بشري حقونو د سر ډله وایي په وژل شویو کسانو کې یو شمېر د تلاشۍ د پوستې حکومت پلوی ملشه ساتونکي وو او نورې عیسوي ملکیان وو. عیسویان چې د سوریې د نفوس په سلو کې لس برخه جوړوي وایي چې دوی د دې هیواد په روان تاوتریخوالي کې په ځانګړې توګه اغېزمن دي. یو شمېر یې د ولسمشر بشار الاسد له ځواکونو سره یو ځای شوي دي چې په دې هیواد کې د سني یاغیانو خلاف جنګیږي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
افغانستان کې د سهار 10 بجې او 2 دقیقې شوې. په غزنی کې د امریکا او پولند د پی آر ټی ماموریت پای ته ورسید. تر دې وروسته
دوی په ولایتو کې مستقل کار نه کوي، بلکې خپل بودیجه به د مالی د وزارت له طریق نه د پروژو د عملي کولو په خاطر باندې د افغانستان د حکومت له لارې نه کومک.
په کابل کې د افغان ماشومان د روزنی سرکاس فیستیوال پرون پای ته ورسید. د دې مؤسسې مشران وایي چې په سلګونو زره افغان ماشومان یې روزلي.
ریټوب سلور توب می زکر کلب می زکر ملاق می زکر ډیر شیان می زکر.
د شاري پرختیا وزارت وایي چې پر کور جوړونې 3 میلیارډ ډالر پنګونه کوي. د ژوند په شیبو کې 19 پروګرام ترڅنګ د ګوړې اچار تفریحي پروګرام هم درته لرو. وبوري چې د کورنی پلار په یو شرط ډاکټر ته ځي.
شرط می داد این لوری چه نسخه با دام داغ داکتر واخلو چه اس لطا سر ورزم و پریز با دا آغا داکتر پا خبر کوم چه زی وازی ورغلی و ما پوس بیه.
تا ازادی رادیو پا دیخ پروانی که نور مسئل هم سیدو. په غزنی کې د امریکا او پولند د هیوادونو د ولایتي بیرغونې ډلې ماموریت پای ته ورسید او تیر ورځ یې د بیرغونې برخه هم وتړل سوه. په کابل کې د امریکا سفارت چارواکي ویل دی وروسته به خپلو مرستو ته د اړوندو وزارتونو د لارې دوام ورکوي. تفصیل د سید شاه سقیم په رپورټ کې.
په غزنی کې د امریکا او پولند مستقیم مرستې پای ته ورسېدې او ټاکل شوی ده چې دغه دواړه هیوادونه به تر دې وروسته د غزنی له خلکو سره خپلې مرستې د افغانستان د اړوندو وزارتونو له لارې کوي. د غزنی والی موسی خان اکبرزاده وایي د ایصاف یوې ملکي مسؤلې ورسره د لیدنې پر مهال ویلي چې د بیا رغونې په برخه کې په غزنی کې ماموریت پای ته ورسېده، خو مرستې به یې د افغان دولت له لارې دوام وکړي. دی وایي په ولایتونو کې د ولایتي بیا رغونې ډلو له افغان دولت سره د موازي حکومت بڼه درلوده او د ماموریت پای ته رسېدل یې ښه کار بولي.
صاحب د هغې ملکي مسؤول راغلی او چې د څوارو ولایتو مسؤلیت په غاړه لري، د هغې په درې شیانو باندې خبرې وکړلې چې سیاسي انتقال، نظامي انتقال او د باسازي انتقال. مهمه خبره د باسازي یا د پارټي بندولو په غزنی کې دوی په ولایتو کې مستقل کار نه کوي، بلکې خپل بودیجه به د مالی د وزارت له طریق نه د پروژو د عملي کولو په خاطر باندې د افغانستان د حکومت له لارې نه کومک کوي. چې د افغانستان د حکومت لپاره یو نوی زیری.
په کابل کې د امریکا د سفارت استازي وایي په غزنی کې د امریکا او پولند پیارچی د روغتیا پرمختیایي پروژو او پوهنې په برخو کې 1.8 میلیون امریکایي ډالر لګولی دی. خو د غزنی والی موسا خان اکبرزاده وایي دوی له دغې ادعا سره موافق نه دي.
کوم رقم د پیسو چې دوی ویلي موږ په هیڅ صورت د هغې سره موافق نه وو. له هغه وخته چې زه غزنی ته د مسؤول په صفت راغلی یم، هماغه ده چې د تقریبا د 2 میلیونه ډالرو نتیجه په غزنی کې واضح معلومیږي. زه فکر کوم چې له اتاتیا نه تر اوسه پورې د 2.5 الی 8 میلیونه ډالر نه اضافه کومک نه رسوی. سږ کال څه نور نوې پروژې چې ورسره جمع شي احتمالا چې د 2 میلیونه ډالرو نه به پورته نه وي.
د امریکا او پولند پیرچل تیرو 1.5 کالو راهیسې په غزنی کې فعاله وه چې د امنیت، سیاست او اقتصاد په برخو کې ماموریت درلود.
سچا سقیم رپورټ راکوه. اوس به رحمت الله افغان راته وایي چې په کابل کې نن سهار ورځپاڼو سره چاپ کړي.
کابل چاپګان شمیر ورځپاڼو د جرمني په مونیخ ښار کې د افغان سیاسي ګوندونو د غونډې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. 8 صبح ورځپاڼې لیکلي، په دې غونډه کې د ملي جبهې رئیس احمد ضیا مسعود، محمد محقق، امرالله صالح او نورو پیژندل شویو څیرو ګډون کړی و. ورځپاڼه لیکي دغه غونډه په جرمني کې د افغان بنسټ لخوا چې مونیخ پروسس نومیږي جوړه شوې وه، چې د افغانستان د امنیت او راتلونکو انتخاباتو په اړه پکې خبرې وشوې، او له پاکستان، ایران، امریکا، ترکیه او ځینو نورو هیوادونو څخه هم یو شمیر افغانانو د سکایپ له لارې خپل نظرونه پکې څرګند کړل. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي، د افغان حکومت له مخالفت سره سره د جرمني مونیخ غونډه کې چې د بحث اصلي هدف یې د فدرالي نظام رامنځته کول و، په جرمني کې جوړه شوه. ورځپاڼې د دې غونډې د ګډونوال احمد ضیا مسعود خبرې راخیستې دي چې وایي په افغانستان کې اوسنی مشکلات د متمرکز سیاسي نظام له امله رامنځته شوي دي. خدمتګار ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې لیکي، جنګ سالاران دا ځل واک ته رسېدل نامتمرکز نظام پلمه کوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د جرمني په مونیخ ښار کې د شمالي ټلوالي ځینو پخوانیو قوماندانانو او د ملي جبهې غړو غونډه کړې، او د غونډې هدف هم په افغانستان کې د فدرالي نظام واکمنول ښودل شوي. د ملي شورا غړي بلخیس روشن ورځپاڼې ته ویلي، د جرمني په مونیخ ښار کې د غونډې ګډونوال جنګي مجرمین او له واکه شړل سوي کسان دي، او اصلي هدف یې هم د بهرنیو په مرسته د دوی د واک ته رسېدو هڅه ده. خدمتګار د سیاسي چارو د کارپو اجمل هډمن څخه په نقل لیکي، په افغانستان کې فدرالي نظام د یو واحد افغانستان د لرلو پر وړاندې یو توتیا ده. سرنوشت ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي، په مونیخ کې جرګه شوي د خپلو کړنو د پایلو له ویرې د سیاسي قبالو په لټه کې دي. ورځپاڼې د سیاسي شنونکو خبرې راخیستې دي چې وایي دغه ډول غونډې نه یوازې افغان ستونزې ته حل لاره نشي موندلی، بلکې د خلکو ترمنځ د واټن لامل کیږي. د سرنوشت په سر مقاله کې راغلي، پخوا هم په جرمني کې د دغو کسانو د امریکایي سناتورانو او ځینو نورو استخباراتي کسانو ترمنځ ناسته شوې وې. په ظاهره ویل کېدل چې په دې غونډو کې د سیاسي نظام پر بدلون بحث شوی. د لیکوال د معلوماتو له مخې خو داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په دې غونډو کې د افغانستان پر تجزیې او د کورنۍ جګړو پر پیلولو هم خبرې شوي دي. لیکوال وړاندیز کوي چې افغان دولت ته پکار ده چې د دې ډول غونډو پر وړاندې بې تفاوته پاتې نه شي، دا ډول غونډې چې د افغانستان د اساسي قانون خلاف دي مخه ونیسي، او کوربه هیواد ته په دې اړه رسمي شکایت وکړي. د محور په سر مقاله کې راغلي اندېښنه له وړاندې داده چې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د ملوک الطوایفي او فدرالي نظام د رامنځته کېدو هڅې کوي. د لیکوال په باور شک ته چې د فدرالي نظام د رامنځته کېدو د هڅو تر شا ښایي دا ډول هیوادونو او استخباراتي کړیو د تزي او ګډوډیو دسیسې پرتې وي.
په کابل کې د افغان ماشومانو د ښوونیز او روزنی سرکس فیسټیوال د شنبې په ورځ پای ته ورسېد. دې سرکس تېرې اونۍ د کابل په ځینو پارکونو او پغمن ولسوالۍ کې د سرکس او جمناستیک مختلفې لوبې نندارچیانو ته وړاندې کړې. نور جزئیات د خان محمد سین پر پټ کې.
د افغانستان د ماشومانو د تعلیمي او روزنی سرکس مؤسسه وایي د هېواد ماشومانو د تفریح او خوښۍ لپاره هڅې کوي چې افغان ماشومان د ښوونځي د درسونو ترڅنګ په یو لړ مثبتو تفریحي او سپورتي فعالیتونو هم بوخت وساتي. په همدې نیت په کابل کې د افغانستان د ماشومانو د تعلیمي او روزنی سرکس لخوا تېره اونۍ د کابل ښار په بیلابیلو پارکونو او د پغمان په ولسوالۍ کې د دې سرکس د فیستیوال نندارې پیل او د شنبې تر ورځې دوام وکړ. د دې فیستیوال وروستۍ ننداره د کابل ښار په بابر بڼ کې ترسره شوه. د افغان ماشومانو د سرکس د مؤسسې مسؤول امیر آزادی راډیو ته وویل د یو شمیر بهرنیو مؤسسو په مرسته د هیواد په میلیونونو ماشومان چې نجونې هم پکې دي دغو جمناستیکي او تفریحي پروګرامونو ته هڅولي او روزلي دي.
این سرکس تانسته در 10 سال و برنامه ایجاد کنه تانسته در 2700 طفل افغان زل پشت خود بگیره.
در سرکس توانیده لیچ پلس و کلونه که مختلف پروگرامون ایجاد کردی او توانیده لیچ 2 میلیون اول کماشومان تر پوخخ لانده را ولی پا 15 ولایتونه که فعالیت کهو او تفریحی او سپورتی پروگرامون پر مخ بیایو.
برنامه خود پشت میدارم.
د افغانستان د ماشومانو د تعلیمي او روزنی سرکس مؤسسې د معلوماتو لمخې یاد مؤسسه یو کورنۍ غیر انتفاعي او غیر دولتي مؤسسه ده چې د هیواد د ماشومانو د تفریحي او سپورتي فعالیتونو لپاره کار کوي. دا مؤسسه د MMCC یا د ماشومانو لپاره د نړیوال سرکس د مؤسسې په مرسته په 1391 لمریز کال کې په کابل کې فعاله شوې ده. د یاد مؤسسې مسؤلینو دا هم وویل چې دوی په فرهنګي، تفریحي او سپورتي لنډمهالو کورسونو کې د هیواد ماشومان روزي. د افغان ماشومانو د سرکس د مؤسسې یو زده کوونکی ازادي راډیو ته وویل مینه لري چې د زده کړو تر څنګ ځینې تفریحي او سپورتي فعالیتونه هم وکړي.
نوم محمد عمران سرتپه کارته نو کام ده سرکس دفتر راغل مون ته وایل چې راځي دلته سرکس وکې. یو کال کې درې توپ څلور توپ مې زده کړ، کلب مې زده کړ، ملاق مې زده کړ، ډېر شیان مې زده کړ. دا کار په کار راځي ورزش ده.
د فیستیوال په دې ورځ په کابل کې د دنمارک سفیر هنریک برانسن هان دغه ماشومان له نږدې وکتل او د دوی استعدادونه وستایل. دوویل کابو لس کاله کېږي چې دغه افغاني مؤسسې سره مرسته کوي. د افغانستان خلک وایي په دې هیواد کې جنګونو او نامنیو د ډېرو پرمختګونو مخه نیولې، خو ماشومان او تنکي ځوانان یې تفریحي، سپورتي او تعلیمي فعالیتونو سره مینه لري. کارپوهان وایي که دا ډول پروګرامونه په هیواد کې پراخ شي، تنکي ځوانان به په مثبتو جسمي او فکري فعالیتونو بوخت او سالمه وده به وکړي.
اوس هم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په پیل کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼه. امریکایي ډګرمن مایکل برو چې په افغانستان او عراق کې دنده ترسره کړې، په ورځپاڼه کې یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی په افغانستان کې مړاوي سوي هیلې. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي، په 2011 میلادي کال کې په عراق کې د امریکا د پوځي ماموریت تر پای ته رسېدو 2 ورځې مخکې د امریکایي ځواکونو له وروستي کتار سره مل وم چې د عراق له جنوب کلسو عملیاتي ساحې څخه ووتو. دغه امریکایي پوځي لیکلي، د کویت له سرحداتو په خوندي توګه تیرېدلو دا معنا درلوده چې زموږ د ماموریت مهمه برخه چې له عراق څخه ژوندي وتل وو له کومې ستراتیژیکې تېروتنې پرته ترسره سوه. په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې د ډګرمن مایکل برو په لیکنه کې راغلي، امریکایي ځواکونه په افغانستان کې هم دغه هدف ته ورسېږي چې دومره ساده چاره هم نه ده. دوی به تر ټولو غوره شي ته رسېدلي وي چې موږ یې هیله لرو. دی لیکي، دا د په عراق کې د امریکا د حضور د وروستیو ورځو په څیر د افغانستان لپاره هیلې مړاوي کېږي. د ډیموکراسۍ په اړه پخوانۍ هیلې هم هغسې ژوندۍ نه دي. د ټولو لپاره غوره هیله دا ده چې امریکا ممکن له نورو زیانونو او خجالت پرته په سرعت سره له افغانستانه ووځي. ډګرمن مایکل برولی کې له عراق څخه د وتلو یو اساسي ټکی د هغه هیواد د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو روزنه وه چې وکولی سي د امریکایي ځواکونو د وتلو په بهیر کې یوه خوندي فضا ایجاد کړي. په افغانستان کې هم دغه ټکی د عملیاتو په محراق کې سته. ډګرمن مایکل برو په واشنگټن پوسټ ورځپاڼې کې د خپلې لیکنې په دوام زیاتوي، افغانستان ته د اکمالتي موادو د لیږد له تدریجي کمیدلو سره به امریکایي ځواکونه هغې مرحلې ته ورسېږي چې نور به خپلو افغان همکارانو ته څه د ورکولو لپاره ونه لري. دا نو هغه وخت دی چې افغان امنیتي ځواکونه باید د خپل داخلي سیستم په مرسته د پرزجاتو، ساختماني موادو، درو درملو او نورو موادو د تدارک لپاره لاس په کار سي. افغانان به د عراقیانو په څیر دا کار له کومې ستونزې پرته ترسره کړي او نور به زموږ پر همکاریو متکي نه وي. فارن پالیسي خپرونې هم په خپل وروستۍ ګڼه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو یوه لیکنه خپره کړې. په یو برخه کې راغلي، په افغانستان کې له یوې لسیزې جګړې وروسته دا ډېره اسانه ده چې هیره کړو امریکا لا هم په جګړه کې ښکېله وه. د خبرونې په باور ان پر رسمي ډول د جګړې له ختمېدو یعنی تر 2014 میلادي کال وروسته هم ممکن یو شمیر امریکایي عسکر په افغانستان کې دیروي او روسي راپورونه ښیي چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ امنیتي تړون ممکن ډېر ژر لاسلیک شي. دغه تړون پر اساس به امریکایي عسكر په افغانستان کې د پد کېدو اجازه ولري. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي امریکایي عسكر په ډیره میړانه او شجاعت په افغانستان کې وجنګیدل او اوس د دې وخت راغلی چې جمهور رئیس باراک اوباما خپل عسكر وطن ته ستانه کړي. خبرونه وړاندې لیکي د دې وخت هم راغلی چې په افغانستان کې د امریکایي عسكرو د پد کېدو په اړه عاقلانه فکر وسی. یو شمیر کسان ټینګار کوي چې امریکایي عسكر په افغانستان کې له ثبات سره مرسته کوي، خو برعکس خبره یې هم سمه ده. په دې معنی چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور په دې هیواد کې د بې ثباتۍ سبب هم کیږي. د افغانستان د شهري پراختیا وزارت وایي چې غواړي تر راتلونکو دریو یا پنځو کلونو پورې په هیواد کې د کور جوړونې په برخه کې 3 میلیارد ډالره پانګونه وکړي. په عین وخت کې ځینې کسان د شهري پراختیا وزارت د دې اقدام هرکلی کوي، خو وایي چې دغه کورونه د شتمنو کسانو لپاره جوړیږي او په دې سره به د بیکورو کسانو ستونزه حل نشي. جزئیات د مرزی احمدزی پر رپورټ کې اوري.
په افغانستان کې د ښاري پراختیا وزارت وایي چې د ښارګوټو جوړولو پلان به د خلکو د بې سرپناهۍ د ستونزې له هوارولو سره مرسته وکړي. د ښاري پراختیا وزارت مرستیال محمد اکبر احمدی ازادي رادیو ته وویل چې په کابل ښار کې له مخکې نه د 1 میلیارد ډالر په ارزښت د کور جوړونې په 5 پروژو کار روان دی. احمدی وویل چې دا پروژې باید په 3 کلونو کې بشپړې شي.
چې د راتلونکو درو کلونو لپاره لرو د 1 میلیارد ډالر په ارزښت د کور جوړونې په برخه کې دي. موږ هڅه کړې چې 1.9 میلیون ډالر د قطر هیواد بلایواز مرستې د کور جوړونې په برخه کې له ځان سره ولرو، او بل د 1 میلیارد ډالر په ارزښت قراردادونه د راتلونکو درو کلونو لپاره لرو.
د احمدی په وینا په یادو 5 پروژو کې تر ټولو ستره د 2.7 میلیون ډالر په ارزښت ده چې د یو خصوصي افغاني شرکت لخوا د سو کورنیو او نړیوالو بانکونو په همکارۍ پیل شوې ده. د نموړي په وینا د قطر په 1.9 میلیون ډالر مرستې باندې د 3333 اپارتمانونو د جوړېدو پروژه هم د تیرو 3 میاشتو راهیسې پیل شوې. د ښاري پراختیا د وزارت مرستیال په وینا په خوجرواش، خوشال خان مینا او سلورم مکروینونو کې هم د کور جوړونې سو پروژې روانې دي. د ښاغلی احمدی په خبره دوی په پلان کې لري چې د راتلونکو 3 نه تر 5 کلونو پورې په افغانستان کې د کور جوړونې په برخه کې تر 3 میلیارد ډالر پورې پانګونه وکړي. په عین وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي اکثره ښارونه د نفوسو د زیاتوالي او د ښاري پلان د نه عملي کېدو له کبله ډېر بدرنګ شوی او د خلکو ژوند ستونزمن کړی. ځینې کسان بیا ادعا کوي چې د ښارونو په جوړولو سره به د دوی د بې سرپناهۍ ستونزې حل نشي.
د دې جوړول ډېر شکار دی، خو څرنګه چې مرتوي دا هغه کورونه دي چې د غریبانو لپاره نه جوړېږي. اکثره پوسټ پکې شته 50 څخه 100 تر 150 پورې اپارټمان لري، او هغه د 50 لپاره پکې ورکی چې هغه خان طبقه ده، یعنی غریب طبقه ته نه رسیږي.
او د خانسازي کوم پروژې روان دي، دا دولتي پروژې دي، دا د مافیایي خلکو پروژې دي، او د افغانستان خلکو د پاریس فائدہ نه لري.
په دې ورسېو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د کورونه کرایې او بای یو سره راټیټی شوې دي، خو په دې ښار کې د نفوس زیاتېدو ته په کتو سره بې سرپناهي به هم د ویلوې سنځې په توګه پاتې ده. اکثره خلک د کور جوړولو او یو شمېر حتی د کور د کرایې کولو توان نه لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین وایي په راتلونکي یوه میاشت کې به په هیواد کې د محاسبانو ملي ټولنه کار پیل کړي. په افغانستان کې د محاسبې د یوه دقیق سیستم د نه موجودیت له کبله د چارواکو په خبره چې د افغان دولت عواید په ښه ډول نه راټولیږي. مسعود میوند له کابل رپورټ لري.
د سوداګرۍ او صنایعو خوندي مسؤلین په دې باور دي چې د محاسبینو د ملي ټولنې په جوړېدو سره به په افغانستان کې تر یوې اندازې د اداري فساد مخنیوی وسی. د سوداګرۍ او صنایعو خوندي او یو شمېر نورو شخصي سوداګریزو ادارو د شمې پورز د یادي ټولنې په اړه د خصوصي سکتور د بیلابیل اړخونو څخه د نظر غوښتلو په هدف په کابل کې 2 ورځنۍ غونډه جوړه کړې چې دغه ټولنه په څه ډول خپل کار مخته بوزي. د دې خوندي عامل قربان حق جو خبري اعلان وویل افغان دولت اوسمهال د محاسبې له یو غیر معیاري سیستم څخه کار اخلي چې لامل پر عواید نسره ټولولای او اداري فساد ته لار برابرېږي.
موجودیت سیستم محاسبه خوب در کشور در حقیقت جلوگیری میکنه از فساد اداري، زمینی حسابداری و
په یو هیواد کې د محاسبه د سیستم موجودیت د اداري فساد مخنیوي کوي، د حساب ورکونې او مسؤلیت منلو زمینه برابروي او د هیواد پر اقتصاد باور پیدا کوي. افغانستان داسې یو هیواد دی چې د محاسبه د سیستم د نه موجودیت لامل ډیر کړيږي. موږ له جدي ګواښونو سره مخ یو. اداري فساد د یو شی محاسبه د مدیریت د نه موجودیت نتیجه ده. تر ټولو مهمه لا ده چې هغه وایي چې دولت باید له خصوصي سکتور څخه ترلاسه کړي د دقیق محاسبه د نه موجودیت لامل نه ترلاسه کیږي او اداري فساد ته زمینه برابره شوي.
اوس مهال د افغان حکومت په چوکاټ کې د کنټرول او څارنې په نوم یو اداره فعالیت کوي چې د راپورونو له مخې کارونه یې هغه ډول نتیجه نه دور کړي چې لازمه ده. خو دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې په خصوصي سکتور کې د محاسبینو د یوې ملي ټولنې د جوړېدو خبر ورکول کیږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي دغه ټولنه چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به جوړه سي یوازې به په مالي او اقتصادي برخه کې حساب نه کوي، بلکې افغان محاسبینو ته به د کار جواز ورکوي او په دې برخه کې به د پوهنتونونو کاریکولمونه هم څیړي. ښاغلی حق جوی اوس مهال په افغانستان کې د محاسبه سیستم یوازې څو بهرنۍ کمپنۍ په خپل لاس کې نیولې چې د دې هیواد د اقتصاد په برخه کې ښه حسابونه هم نه کوي. د افغانستان د مالیه وزارت سلاکار نجم منلی وایي په خصوصي سکتور کې په معیاري ډول د محاسبه د یوې ادارې رامنځته کېدل د همدې سکتور د اقتصاد لپاره مهم رول لري.
معاصرو معیارونو باندې د محاسبې ترویجول او خپرول خصوصا په خصوصي سکتور کې کاغذ شوي چې د افغانستان اقتصاد ورته تر حد ډېر ضرورت لري. خپل محاسبات باید وکړی شي چې خپل شتمنیو او د خپل ګټو توانونو په ارزونه کې دقیق وو، ځکه چې عنعنوي اقتصاد چې سرسري ارزونو باندې ولاړ وي هغه نشي کولی چې په رقابتي دنیا کې د ځان نه دفاع وکړي. د مالیاتو دپاره هم د مالیې د وزارت دپاره هم دا ډېره مهمه ده چې اقتصادي فعالیت یوه دقیقه ارزول شوي او مسلکي بررسي ولري.
په راپورونو کې پر افغان دولت په دې خاطر ډېر انتقادونه کیږي چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره جدي لارې نه لري او د عوایدو راټولولو ته هم د حساب ورکونې لازمي ټولنې نشته. خو خصوصي سکتور هم له دغه ډول انتقادونو څخه نه دی خلاص. د اقتصادي چارو پوهان د کابل بانک اقتصادي بحران ته په اشاره وایي چې که پر دې بانک په سمه توګه څارنه شوی وای نو په غیر قانوني توګه به څه کم یو میلیارد ډالر نه ځنې وتلی. که د افغان محاسبینو د ملي ټولنې جوړېدو ته اوس مهال دولتي مسؤلین او د خصوصي سکتور استازي خوښ دي، خو معلومه نه ده چې دغه ټولنه به څونه د یادو ستونزو حل او اندېښنو ته ځواب ووایي.
د اټک په نامه اوریدونکي په خپل سیمه کې لیکنې پاکستان ته به د ولسمشر کرزي سفر ګټه ونه لري. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا ټولو ښوونکو ته د پیژندنې کارتونه جوړ سي. دا به د ښوونکو په پیژندنه کې ډېرې مرسته وکړي. اکثره وخت امنیتي ځواکونه ځوروي او د هویت په اړه یې پوښتنې کوي. بختیار سلیمان خیل له کابله له ټولو هیوادوالو هیله کوم چې د سروبي ولسوالۍ له سیلاب ځپلو کورنیو سره مرسته وکړي. خان بهادر له لوګره په جرمني کې د افغان حکومت د سیاسي مخالفانو غونډه چې په افغانستان کې د نظام د بدلون لپاره رابلل شوې ده، دا به د افغانستان د تجزیه او کورنۍ جګړې سبب سي. سردار ولی نوید له میدان وردګ نه د بند چک ولسوالۍ د کریم شهید لیسې ودانۍ احاطه نه لري، هیله ده د ستونزه مو حل سي. قاضي شهید الله همدرد له ننګرهار لیکلي د دولت درې ګونې قواوې په اداري فساد، رشوت، انسان تښتونه او د ځمکو په غصب کې لاس لري.
د مصر امنیتي ځواکونه وایي د قاهرې هغه مسجد خالی کړی چې د لرې کړای سوي ولسمشر محمد مرسي ملاتړې پکې د څو ساعتونو لپاره راټول سوي وه. جزئیات له اجمل انت خاوري.
په دې سیمه کې د محمد مرسي د ملاتړو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړې و ورځ وروسته لاغه پیل شو چې د جمعې په ورځ د مرسي ملاتړو او امنیتي ځواکونو خپلو کې نښتې وکړي. حکومت وایي چې د جمعې د ورځې راهیسې په روان تاوتریخوالي کې په ټول هیواد کې 103 کسان وژل شوي. له هغې راهیسې چې د تېرې چهارشنبې په ورځ امنیتي ځواکونو په قاهره کې له دوو کمپونو څخه د محمد مرسي د ملاتړو د ایستلو پر مهال په شخړو کې ښکېل شوي 250 کسان په دې هیواد کې د روان تاوتریخوالي قرباني شوي دي. د لرې کړای شوي ولسمشر محمد مرسي پلوي د اخوان المسلمین ډلې ژمنه کړې چې ورځنیو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د حکومت یو ویان د شنبې په ورځ ویل د پوځ لخوا رامنځته شوی موقت حکومت پر داسې لارو چارو غور کوي چې په قانوني ډول د اخوان المسلمین ډلې منحل کړي. موقت صدر اعظم حازم البلاوی ویلي د هغو سره به هیڅ پخلاینه ونه شي چې قانوني یې مات کړی دی.
لا مصالحه مع من تلوثت یدیه.
حازم البلاوی ویلي د هغو سره روغه جوړه نکیږي چې لسونه یې په وینو ککړ دي. د هغو سره روغه جوړه نکیږي چې د هواد او خلکو خلاف وسله راپورته کړي. د هغو سره روغه جوړه نکیږي چې قانوني مات کړي.
کمن په فیش دوله
موقت حکومت ویلي چې دوی د تروریستي طرحې په وړاندې په مقابله کې دي. د اخوان المسلمین ډلې ویلي په هغه کسانو کې چې د جمعې په ورځ وژل شوي د دوی د یو رهبر زوی محمد بادي هم پکې شامل دی. چارواکو ویلي چې دوی د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری ورور هم نیولې. د امنیتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو ځپلو د مصر پر پوځ نړیوال انتقادونه راپورته کړي. د مصر پوځ محمد مرسي د جولای په درېمه نیټه له واک څخه لرې کړ. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن د مصر روسیې تاوتریخوالي ټکان ورکوونکي بللې. جرمني ویلي له قاهرې سره په اړیکو له سره غور کوي. فرانسې او برتانیا بیا د مصر په اړه د یو ګډ دریځ د خپلولو لپاره د اروپایي ټولنې ترمنځ د خبرو اترو غوښتنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان بیا د مصر امنیتي ځواکونه تورن کړي چې اعتراض کوونکو پر ضد یې په ډېر شدت او له حده زیات ځواک کارولی او د دې اونۍ په ترڅ کې په مصر کې د وژنو په اړه د څېړنو